360 में इमरान खान की गिरफ्तारी, अमेरिका में इस पेशरफ को कैसे देखा जा रहा है, और 2022 में भारत और पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा आलूदगी से मुतासर, लाहौर आलूदा तरीन शहर। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान को कई मुकदमात का सामना है। कल भी इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस ने रेंजर्स की मदद से इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की। उनकी गिरफ्तारी रोकने के लिए उनके हामियों और पुलिस के दरमियान झड़पों में कई अफराद जख्मी हुए। इस मौके पर साबिक वजीर आजम ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें जेल ले जाने के लिए आई है और उनकी गिरफ्तारी की सूरत में भी कौम जदोजहद जारी रखे। दूसरी जानब लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जारी पुलिस ऑपरेशन को कल सुबह 10 बजे तक रोकने का हुक्म दिया है। इमरान खान पर बनने वाले केसेस के बाद कानूनी तौर पर इस वक्त उनके पास क्या ऑप्शंस रह गई हैं और अब तक पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी, इस पर बात करते हैं लाहौर से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे जियाउर रहमान से। जिया, लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ ऑपरेशन कल तक रोकने का कहा है, लेकिन क्या वजह है कि इससे पहले भी 24 घंटे के ऑपरेशन में जिसमें पुलिस और रेंजर्स भी शामिल थी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी?
देखिए असद, सबसे पहले तो इसमें दो बुनियादी बातें हैं। एक तो रियासत वर्सेज रियासत हो गई, यानी कि इमरान खान की जो प्रोटेक्शन थी, हिफाजत वहां पे गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस, बल्कि उनके कमांडोज थे जो कि वजीर अला गिलगित बल्तिस्तान के साथ आए थे, वो जमानबाग में मामूर थे। कल जो ऑपरेशन शुरू हुआ, पहले तो पुलिस को पसपाई हुई, लेकिन जब सीसीपी लाहौर ने उस ऑपरेशन को लीड किया तो जब वो वहां पर पहुंचे तो गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब पुलिस आमने सामने हो गई, जिसके बायस जो है वो कोई खून खराबे का खदशा था, जिसके बायस पंजाब पुलिस पीछे हटी और ये बात वफाकी हुकूमत के लम्बे लाई गई, जिसके बाद रेंजर्स को उस ऑपरेशन में जो है वो शामिल किया गया। लेकिन रेंजर्स भी पंजाब पुलिस के साथ मिलकर उस इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकी। रेंजर और पुलिस मिलकर वहां जाते थे लेकिन उन्हें पसपाई होती थी, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो भी पूरी तरह से इक्विप थे, उनके पास भी डंडे थे, उनके पास भी थे जो पुलिस के ऊपर फेंकते थे, पुलिस अब उनसे अपना बचाव करती थी। तो ये सूरत हाल सारा दिन रही। एक चूंकि जमानबाग एक रिहायशी इलाका है, इमरान खान के घर के साथ उनके घर के पिछले हिस्से और दाएं बाएं जाने, क्योंकि लोगों को भी घर है, तो पुलिस बहुत एहतियात से सब कुछ कर रही थी कि किसी भी किस्म का कोई जानी या माली नुकसान ना हो। यही वजह है कि पुलिस के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इन झड़पों में जख्मी तो हुए हैं, लेकिन किसी भी किस्म की अभी तक कोई हलाकत जो है वो रिपोर्ट नहीं की गई। सिलसिले में हमने पंजाब पुलिस से भी रब्ता किया है, जो जिले इंतजामी उनसे भी बात हुई है, सबका ये कहना है कि जख्मी तो जरूर हुए लेकिन कोई हलाकत अभी तक नहीं आई। एक और बात जो दूसरे नंबर पर मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने मुतअद्दिद बार ऐसे ऑपरेशन होते देखे, लेकिन जो कल से जो ऑपरेशन जारी रहा तकरीबन 20 घंटे से जायद, उसमें पंजाब पुलिस की जो पेशा वराना तरबियत थी उसमें खास हमें फुकदान नजर आया कि पुलिस में एक वो पेशा वराना एतमाद नहीं था कि वो एतमाद से आगे बढ़ती। अगर अदालत का हुक्म था कि किसी भी शख्स को अरेस्ट करना है या कल को कोई और कुछ अहकाम के ऊपर भी हमें पुलिस जो है वो उस तरह से अमल दरामद करती नजर नहीं आई। अगर मेरी दो सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात हुई, कुछ अरेस्ट करना चाहते थे कुछ अरेस्ट नहीं करना चाहते थे, जाहिर है जो सीनियर पुलिस ऑफिसर थे वो SSP लेवल के थे, वही जो रवैया था खासतौर पर जो इंस्पेक्टर लेवल था और उसके बाद जो सिपाहियों तक वही था कि कुछ जो है वो आजाद जेल के साथ जाते थे, कुछ जो है वो मुतहरक होकर जाते, तो ऐसी सूरत हाल थी जिसके बाद जो पुलिस है बकायदा फोर्स बन के जमानबाग की तरफ नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि ये ऑपरेशन मुतअद्दिद बार हुआ, यानी कि 4 मरतबा पुलिस जो है जमानबाग में इमरान खान के घर के बरकरी दरवाजे तक पहुंची, लेकिन 4 मरतबा ही वहां से पीछे हटी है।
जी बहुत शुक्रिया जियाउर रहमान, आपका आप हमें अपडेट कर रहे थे लाहौर से। जो सिचुएशन थी इस वक्त लाहौर में और गुज़िश्ता 24 घंटे में जो सूरत हाल रही, आज कुछ हद तक डेवलपमेंट्स हुई हैं ऐसी जिसके बाद अब 24 घंटे का डिले, शायद 10 बजे तक लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से जिस तरह से कहा गया है कि कल उसके बाद किस तरह ऑपरेशन स्टार्ट किया जाएगा वो अभी देखना बाकी है। अपनी गिरफ्तारी की कोशिशों और केसेस पर इमरान खान ने कल वॉइस ऑफ अमेरिका से भी बात की।
पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ गई है क्योंकि आप पर इल्जाम है कि आप एक मुकदमे की समाअत के लिए पेश नहीं हुए। आपने क्यों ये फैसला लिया कि आप उनके साथ नहीं जाएंगे? आप अभी तक अपने घर पर हैं। आपके तहफ़ुज़ात क्या हैं? अगर आप उनके साथ जाते हैं तो क्या होगा?
Well, firstly, پہلی بات تو یہ کہ میرے پاس 18 مارچ تک حفاظتی ضمانت ہے، اس لیے ان کا آج گرفتاری کے لیے آنا بالکل غیر قانونی ہے۔ میرے خیال میں وہ کل لاہور میں ہونے والی ہماری انتہائی بڑی ریلی سے گھبرا گئے ہیں جو ہماری انتخابی مہم کا آغاز تھا۔ میرے خیال میں یہ اس بڑے منصوبے کا ایک حصہ ہے کہ مجھے باہر رکھا جائے، الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے یا تو جیل میں ڈالا جائے یا نااہل کر دیا جائے یا پھر حتمی حل کے لیے۔ میں اسے اسی حکمت عملی کے ایک حصے کے طور پر دیکھتا ہوں۔
آپ نے کہا حتمی حل یا فائنل سلوشن، کیا آپ اس کی وضاحت کریں گے؟
آپ جانتی ہیں کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور جن لوگوں نے یہ کوشش کی وہ سب اس وقت اقتدار میں ہیں، اور ان لوگوں کو خوف ہے کہ اگر میری پارٹی جیت جاتی ہے، اور جیسا کہ رائے عامہ کے تمام جائزے بتاتے ہیں کہ یہ انتہائی اکثریت سے جیت جائے گی، اور اسی لیے ان کو خدشہ ہے کہ اقتدار میں آنے پر میں انہیں ذمہ دار ٹھہراؤں گا اور اسی وجہ سے میری جان کو خطرہ ہے۔ پھر وزیر داخلہ، جن کو میں نے خود پر قاتلانہ حملے کے مقدمے میں نامزد کیا ہے، اسی وزارت داخلہ نے یہ بیان دیا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ میرے عدالت میں حاضر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے، میرے وکلا عدالت میں یہ دلائل دے رہے ہیں کہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں لیکن وہ میری سیکیورٹی کی ضمانت دیں۔ دو بار جب میں عدالت گیا تو سیکیورٹی بالکل نہیں تھی، اگر وہ چاہتے ہیں تو ویڈیو کانفرنس کر سکتے ہیں۔
اگر آپ کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے تو کیا آپ کو پاکستان کی عدلیہ پر بھروسہ ہے؟ آپ نظام عدل پر اعتماد کرتے ہیں؟
اس وقت واحد امید پاکستان کی عدلیہ ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اگر آپ آج کا پاکستان دیکھیں تو یہ محض جنگل کا قانون ہے۔ اس وقت تشویش کی بات یہ ہے کہ حکومت مایوس ہے اور حکومت میں شامل پارٹیاں الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہیں، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ پولیس اور حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں، سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے، ان کے پاس عملہ نہیں ہے اور وہ پہلے ہی الیکشن سے بھاگنے کی کوشش میں ہیں، جبکہ سپریم کورٹ بتا چکی ہے کہ 30 اپریل تک انتخابات منعقد کرانا ہے، اور مجھے تشویش ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی صورتحال پیدا کر لیتے ہیں جو کہ مجھے جیل میں ڈالنے سے پیدا ہو سکتی ہے، تو پھر وہ اسے انتخابات نہ کرانے کے لیے بہانہ بنا سکتے ہیں۔
عمران خان کے وائس آف امریکہ کو دیے گئے انٹرویو میں جو الزامات لگائے گئے ہیں ان میں سے اکثر اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، مختلف میڈیا رپورٹس میں سامنے آ چکے ہیں۔ حکومت کی طرف سے اس پر کیا رد عمل آیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نمائندے عاصم علی رانا سے۔ عاصم، عمران خان نے جو الزامات لگائے ہیں انٹرویو میں آپ نے سنے، وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل آیا ہے اس پر؟
جی اسد، بالکل اس حوالے سے وفاقی حکومت کا رد عمل آیا ہے، اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے خلاف جو بھی کیسز ہیں وہ اس حکومت نے قائم نہیں کیے، بلکہ ان کے خلاف مختلف لوگوں کی طرف سے جو کیسز درج کروائے گئے تھے، جو اس کے علاوہ جو حکومتی اداروں کی طرف سے جو مختلف کیسز درج کروائے گئے تھے جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور دیگر ادارے شامل ہیں، ان کی جانب سے درج کروائے جانے والے کیسز پر عمران خان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے ان کو ہے وہ ان کے خلاف عدالتی احکامات ہیں جس میں ان کو گرفتار کرنے کا کہا گیا ہے۔ حکومت انہیں گرفتار نہیں کرنا چاہتی لیکن عدالتی احکامات موجود ہیں جس میں انہیں گرفتار کرنے کا کہا گیا ہے، لہٰذا حکومت صرف ان احکامات پر عمل درآمد کروا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی گزشتہ رات اس حوالے سے بات کی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ لگاتار عدالتوں سے فرار حاصل کر رہے ہیں، وہ لگاتار چھپتے پھر رہے ہیں، جب بھی ان کو جو ہے اس حوالے سے عدالتوں کی طرف سے احکامات موصول ہوتے ہیں تو وہ اس حوالے سے مختلف اپنی بزرگی کا دعویٰ کرتے ہیں یا مختلف جو ہے وہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت جو ہے وہ صرف عدالتی احکامات پر عمل درآمد کروا رہی ہے اور چاہتی ہے کہ عمران خان عدالتوں میں پیش ہوں، اور اگر انہیں عدالتوں سے ریلیف ملے تو وہ اس حوالے سے وہ ریلیف حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے وائس آف امریکہ نے جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے اور ان سے انٹرویو کے لیے جو ہے وہ بات ہوئی تھی، لیکن آج اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ وقت نہیں دے سکی، لیکن امکان ہے کہ آئندہ 1 سے 2 روز میں وہ اس حوالے سے تفصیلی حکومتی رد عمل جو ہے وائس آف امریکہ کو دیں گی.
بہت شکریہ آصف علی رانا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اسلام آباد سے کہ جو اس وقت سچویشن بن رہی ہے اس حوالے سے گورنمنٹ کا کیا ریئیکشن ہے. اگر اوور آل اس وقت ہم جائزہ لیتے ہیں جس طرح کی پاکستان کی سیاست ہے, ایک طرف عمران خان کی گرفتاری اور ان پر مقدمات کے حوالے سے ملکی سیاست میں گرما گرمی ہے, اور دوسری طرف پاکستان کے دو بڑے صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کو تحلیل ہوئے تقریباً دو ماہ ہو چکے, اور صوبہ پنجاب کے بعد کل خیبر پختونخوا کی طرف سے بھی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود ماہرین کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات وقت پر ہونے کے حوالے سے خدشات ہیں. امریکی ماہرین کی پاکستان کی موجودہ سیاست کے بارے میں کیا رائے ہے, اس پر بات کرتے ہیں واشنگٹن بیس تھنک ٹینک میڈیس انسٹیٹیوٹ سے پروفیسر وائن بام اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. پروفیسر تھینکس فار جوائننگ دس مارننگ. اسیومنگ عمران خان از اریسٹڈ بیفور دی اپ کمنگ پروونشل اسمبلیز الیکشن, ہاؤ وڈ دیٹ امپیکٹ دی پاکستانی پالیٹکس؟
ویل آئی تھنک دیٹ دی ابزرورز دیٹ یو ہیو دیئر آر فار بیٹر پوزیشن دین آئی ایم ٹو جج دیٹ, بٹ آئی تھنک واٹ وی آر سیئنگ ہیئر از سم تھنگ being played out in Pakistan, which ill serves Pakistan at a time of economic crisis, security crisis, environmental crisis. I think what's happening in Pakistan couldn't come at a perhaps worse time. And it's going to be interesting to see how Pakistan's political establishment is able to somehow come out of this with an ability here to tell the rest of the world that it's on track here to deal with all of these crises, and that's going to be very difficult now.
پروفیسر وائن بام کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان جس طرح کے کرائسس میں ہے, جس میں سیاسی لحاظ سے بھی معاشی لحاظ سے بھی, اس کے بعد جس طرح کے کرائسس پاکستان سیکیورٹی کے حوالے سے بھی فیس کر رہا ہے, اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ جو ہے, پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے, اس کو سامنے آ کے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ اس طرح کے کرائسس کو ہینڈل کر سکتی ہے, اس سے باہر آ سکتی ہے. امریکہ میں بیٹھے ہوئے اسی اینگل سے اس وقت پاکستان پہ نظریں رکھی جا رہی ہیں. Professor, there are political commentators out there saying these measures against Imran Khan are adding to his popularity. Do you think if Khan is arrested, would it result in popularity of a former PM and strengthening of his party?
Well, I think there's no doubt about that. Unless, of course, his supporters manage to take lives in the process of their demonstration. This is played into Imran Khan's strength, really. He's best at just this kind of standing up against authority. And so I have no doubt that it serves him, but it also is a reflection on the desperation on the part of the government to take him out of the political picture. So he is, meanwhile, using this. He could have avoided this, as people have pointed out, simply by giving himself up, playing the victim, which he's already doing, but he could do it without all of this disruption. But I think he wanted to demonstrate with this that his supporters, one more time demonstrate that his supporters are numerous and that they can affect the outcome of the political way things are playing out politically in the country.
پروفیسر وائن بام کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی سپورٹ جو ہے وہ اس سے بڑھے گی, اور ان کو مزید جو اس میں اضافہ ہو رہا ہے اس سے اور بینیفٹ ملے گا, خاص طور پہ اس وقت جو گورنمنٹ کی طرف سے جو اس وقت میشرز لیے جا رہے ہیں وہ کافی ڈیسپریٹ میشرز لگتے ہیں, جس کے بعد الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو ملتا نظر آتا ہے, اور اگر اس پورے پروسیس میں کچھ زندگیاں ضائع ہوتی ہیں تو اس کا بھی بینیفٹ جو ہے عمران خان کی پالیٹکس کو ہوگا, کیونکہ انہوں نے اس وقت جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں پورے نظام کے خلاف, جو اپیرنٹلی ریفلیکٹ یہی کر رہا ہے اس کے اگینسٹ, ان کو اس چیز کا بینیفٹ ملتا نظر آتا ہے. فرسٹ, ہاؤ ڈو یو تھنک یو ایس از گوئنگ ٹو ریسپونڈ ٹو دی اریسٹ اینڈ آئی کے بینگ کیپٹ آؤٹ آف دی کرنٹ پولیٹیکل سین؟
جنرلی سپیکنگ دی یونائیٹڈ سٹیٹس وانٹس ٹو سٹینڈ بائی اینڈ واچ ہیئر. اٹ از ویری ویری کوشس دیٹ سم ہاؤ اٹ ناٹ بی سین ایز ان اینی وے گائیڈنگ what is happening on the part of the government, certainly, and wants to reserve also the fact that perhaps in the future it may have to deal with Imran Khan as the prime minister again. And so I think what we can see, the United States is simply going to be again cautious in making any kind of a reaction to what is going on. But obviously it is concerned, just as the IMF is concerned, just as the neighboring countries are concerned, because what they don't want, none of them can see as being in their interest to have a destabilized, politically destabilized Pakistan.
پروفیسر وائن بام کا کہنا تھا کہ امریکہ ضرور دور سے رہ کے نظر ضرور رکھے گا کہ اس وقت سچویشن کیا ہے پاکستان میں, لیکن کسی بھی معاملے میں انوالو ہونے کی کوشش نہیں کرے گا. اور نیبرنگ کنٹریز اور آئی ایم ایف کو کنسرن ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیزاسٹرس سچویشن میں اور ڈیسٹیبلائز نہ ہو اس کے بعد. تھینک یو پروفیسر وائن بام, تھینکس فار جوائننگ اس دس مارننگ. امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان میں ہونے والی موجودہ سیاسی ڈیولپمنٹس پر کہا ہے کہ اس کی ایک سیاسی رہنما یا پارٹی کے مقابلے میں دوسری پارٹی پر کوئی پوزیشن نہیں ہے, اور امریکہ جمہوری, آئینی اور قانونی اصولوں کی حمایت کرتا ہے.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور کو سال 2022 میں دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا ہے. سوئس کمپنی آئی کیو ایئر کے سالانہ عالمی سروے کے بعد جاری کی گئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ لاہور کی فضائی آلودگی میں سن 2021 کے مقابلے میں گزشتہ سال 10 درجے تک کا اضافہ ہوا, جس سے یہ شہر دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے. اس رپورٹ کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں چین کا شہر ہوتان دوسرے نمبر پر, جبکہ بھارتی شہر بھوادی اور دہلی تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہیں. اس فہرست میں فضائی آلودگی سے متاثرہ ممالک کی درجہ بندی بھی کی گئی ہے, جس کے مطابق افریقی ملک چاڈ کو 99.7 کے اوسط لیول کے ساتھ دنیا کا آلودہ ترین ملک قرار دیا گیا ہے, جس کے بعد عراق کا نمبر آتا ہے. دنیا کا تیسرا آلودہ ترین ملک پاکستان کو قرار دیا گیا ہے, جس کے بعد بحرین اور بنگلہ دیش کا نمبر آتا ہے. فضائی آلودگی کے اعتبار سے بھارت اس فہرست میں 8th نمبر پر ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وسطی اور جنوبی ایشیا میں پاکستان اور بھارت فضائی آلودگی کے حوالے سے بدترین ممالک میں شامل ہیں, جن کی لگ بھگ 60% آبادی ایسے علاقوں میں رہتی ہے جہاں فضا میں آلودگی کی مقدار عالمی ادارہ صحت کی تجویز کردہ سطح سے کم از کم 7 گنا زیادہ ہے. لاہور اور ماہرین شہر کی آلودگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں, سمن خان نے جاننے کی کوشش کی.
لاہور جس کی فضا اور ہوا میں ہر دن یہاں بسنے والی تقریباً 1,10,00,000 سے زائد آبادی سانس لیتی ہے. ہوا کی کوالٹی مانیٹر کرنے والے سوئس ادارے آئی کیو ایئر کی رپورٹ کے مطابق لاہور سال 2022 میں دنیا کا آلودہ ترین فضا والا شہر رہا. لاہور 2021 میں آلودہ شہروں کی فہرست میں 15th نمبر پر تھا. تاہم 2022 میں فضائی آلودگی میں 10 سے زائد درجے اضافے کے ساتھ لاہور آلودہ ترین ہوا رکھنے والے شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا. آئی کیو ایئر کسی جگہ کے فضائی معیار کا تعین ہوا میں موجود 2.5 نامی انذارات کی مقدار کی بنیاد پر کرتا ہے, جو ہمارے پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہیں. لاہور شہر کے باسیوں سے جانتے ہیں کہ کیا انہیں بھی لاہور اتنا ہی آلودہ محسوس ہوتا ہے جتنا کہ آلودگی جانچنے والے اعلیٰ جات کو.
اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بہت زیادہ پولیوٹیڈ ہے. اس پر جو ہے نا, کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں, مجھے معلوم ہے ایئر پولیوشن کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. اکثر جو ہے لوگ کھانسی, نزلہ, زکام, یہ ہے. اب یہ جو ڈسٹ پارٹیکل ہوتے ہیں نا یا ڈراپلیٹس, کھانستے ہیں تو وہ پھر اس کے ساتھ کلنگ ہو جاتے ہیں, سسپینڈیڈ رہتے ہیں, وہ دوسرے انہیل کرتے ہیں, تو ایک سے دوسرے کو بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے اس کے ذریعے.
عالمی ادارے صحت کی گائیڈ لائن کے مطابق ہوا میں 2.5 یعنی فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ, سلفر ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونو آکسائڈ جیسے مادوں کا تناسب زیادہ سے زیادہ 5 micrograms فی کیوبک میٹر تک ہونا چاہیے, جبکہ لاہور کی فضا میں 2022 میں یہ غیر صحت بخش ذرات 97.4 micrograms فی کیوبک میٹر تک پائے گئے.
لاہور میں تقریباً 70% جو آلودگی ہے وہ صرف گاڑیوں سے, باقی پھر صنعت سے. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट इस वक्त पेट्रोल या डीजल या टायर जलाकर अपना अपनी बिजली निकालते हैं, उसकी वजह से हवाई आलूदगी है। अब इन तरह की सोर्स अपोर्शनमेंट या क्या कहते हैं स्टडीज़ के नतीजे में पॉलिसी बन सकती है, और पॉलिसी क्या है, पेट्रोल बेहतर करें, गाड़ियों की व्हीकल टेस्टिंग इम्प्रूव करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस करें, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर रिन्यूएबल एनर्जीज लेकर आएँ।
रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की तकरीबन 60% आबादी ऐसे इलाकों में मुकीम है जहां PM2.5 ज़रात की मिकदार आलमी इदारे सेहत की तजवीज़ करदा सतह से कम अज़ कम 7 गुना ज्यादा है, यानी वो आलूदा हवा से बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं। लेकिन लाहौर में कायम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी का दावा है कि वो लाहौर की फिजा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस से नजरें नहीं छुड़ाई जा सकती।
चैलेंजेस अब एक तो फैक्ट्रियों का धुआं है, फैक्ट्रियों के धुएं के साथ बहुत बड़ा चैलेंज डस्ट का है कि यहाँ डस्ट मैनेजमेंट की बड़ी ज़रूरत है। आप शुमाली लाहौर जहाँ पे 500-600 इंडस्ट्री है, 300 स्टील मिल हैं, सैकड़ों उसमें फर्नेसेज हैं और दूसरी इंडस्ट्री है छोटी कॉटेज, वहाँ पे आपको सड़क ही बाज का इंडस्ट्रियल एरिया में नज़र नहीं आती। तो जब गाड़ी गुजरती है फैक्ट्री का धुआं नहीं होता, लेकिन सड़क एक गाड़ी गुजरने से डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पर्टिकुलेट मैटर जब आपका ये राइज करता है तो वो क्या है, वो बेसिकली डस्ट पार्टिकल और उसके साथ ये जो गैसेज है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और सल्फर डाइऑक्साइड ये उसके साथ, तो डस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है।
रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल पिशावर शहर दुनिया के 7,323 शहरों में 5वें नंबर पर आलूदा तरीन हवा रखने वाला शहर रहा। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
इंसान तो मकान और शहर तब्दील करते ही रहते हैं, लेकिन मकान अपनी जगह और पता तब्दील करें, ऐसा शायद आपने कम ही सुना हो। आज आपको लिए चलते हैं अमरीकी रियासत न्यू जर्सी, जहां प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की 96 साल तारीखी इमारत को उठाकर दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है। ये कैसे मुमकिन हुआ, बता रही है निदा समीर।
इंसानों को सड़क पार करते तो हम सब ने ही देखा है, बल्कि देखा क्या है, हम खुद करते भी हैं। लेकिन क्या कभी आपने किसी इमारत को सड़क पार करते देखा है? नहीं ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पीछे जो ये इमारत है ये अब से कुछ रोज पहले यहाँ सड़क क्रॉस करके पहुंची है, तो क्या आप यकीन करेंगे? करना तो पड़ेगा, क्योंकि हुआ ऐसा ही है। क्यों, किस लिए, कब, कहां से कहां तक, इसके लिए थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा।
ये है प्रिंसटन की मशहूर प्रॉस्पेक्ट एवेन्यू, जिधर यूनिवर्सिटी के 11 में से 10 मेंबरशिप बेस्ड ईटिंग क्लब्स यानी खाने के मेस मौजूद हैं, जिनकी तारीख 150 साल पुरानी है। तलबा में मकबूलियत की वजह से इस सड़क को प्रॉस्पेक्ट एवेन्यू की बजाय द स्ट्रीट कहकर पुकारा जाता है। ये इमारत जिसका पता तकरीबन एक सदी तक 91 प्रॉस्पेक्ट एवेन्यू रहा है, ये भी एक ईटिंग क्लब ही हुआ करती थी। साबिक अमरीकी खातून अव्वल मिशेल ओबामा भी 1985 में इसी ईटिंग क्लब स्टीवनसन हॉल की मेंबर हुआ करती थी। बाद में ये इमारत डीन ऑफ रिसर्च का दफ्तर करार पाई। फिर हुआ कुछ यूं कि चंद सालों कबल इस जगह को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के नए एनवायरमेंटल स्टडीज और स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज कॉम्प्लेक्स के लिए मुंतखब किया गया। पहले ये तय किया गया कि इस तारीखी इमारत को यहाँ से हटाकर सड़क के पार मुंतकिल किया जाए, जिसके लिए दूसरी तरफ मौजूद 3 मकानात को मिसमार किया जाता। लेकिन दूसरी तरफ मौजूद क्वीन एन स्टाइल की 100 साल से भी कदीम विक्टोरियन इमारतों को उनकी तारीखी हैसियत की वजह से गिराने की भी मुखालफत की गई। और फिर टाउनशिप मीटिंग्स में बहुत बहस और मुबाहसे के बाद बिलाखिर ये तय पाया कि इस तमाम तारीखी विरासत को महफूज रखा जाएगा। इसलिए गुज़िश्ता साल पहले 110 प्रॉस्पेक्ट एवेन्यू को बराबर मौजूद 2 इमारतों के पीछे मुंतकिल किया गया, और अब महीनों की तैयारी और 8 रोज की ऑन ग्राउंड मशक्कत के बाद 91 प्रॉस्पेक्ट को 110 प्रॉस्पेक्ट की जगह दे दी गई है। मगर ये सब इतना आसान भी नहीं था। ईंटों से बनी इस इमारत को अपनी जगह से हिलाने के लिए रियासत मैरीलैंड से माहिरीन बुलाए गए। यूनिवर्सिटी इंजीनियर्स के अलावा कई डिपार्टमेंट्स और टाउनशिप इंतजामिया ने साथ मिलकर काम किया। सड़क का ये हिस्सा 1 माह तक बंद रहा ताकि जमीन ऐसे हमवार की जाए कि इमारत को कोई धचका न पहुंचे। इमारत का वजन कम करने के लिए स्लेट की छत उतारी गई, निचली मंजिल की खिड़कियां हटाई गईं, किचन का बाहरी हिस्सा और बरामदा अलग किया गया, चिमनी और बैरूनी सीढ़ी।
इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
لندن آو وزیا.
من آو وزیا.
د امریکا جغ د نن او وضعیت خبرونه ډیرو قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو نن غواړو چې په دې خبرونه کې چې پر دې باندې وژغېږو چې صحت خپل ځانته څنګه ورسېږو او د خپل صحت پاملرنه څنګه وکړو چې د ناروغي څخه په امان اوسېږو. نو په خبرونه کې موږ ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس لرو چې دی به په دې مسایلو باندې موږ سره خبرې وکړي. قدر من اوریدونکو دا چې عمر پر انسان باندې تیریږي او انسان وده حالت ته رسیږي، خو دا چې ډاکټر صاحب پر دې وغږیږي چې هر انسان د وخت په تیریدو سره کمزوري کیږي، نو یو انسان باید څه ډول ژوند وکړي چې د ښه صحت څښتن اوسېږي او خپلې روغتیا ته څنګه پاملرنه وکړو. موږ پر ډیرو ناروغیو باندې غږېدلې یو، البته هغه ناروغي چې په ماشومتوب کې چاته پیدا کیږي، ماشومانو ته پیدا کیږي، هغه ناروغي چې په لوړ سن کې پیدا کیږي، خصوصا د زړه پر امراض باندې چې پر ډیر عمر باندې و انسان ته چې دوی اکثره د خپل غذایي موادو په استلا واغته پاملرنه نه کوي، نو د زړه تکلیفونه پیښیږي، د شکرې ناروغي ده. پر ډیرو مسایلو باندې موږ خبرې کړې دي چې څنګه مناسبه غذا موږ وخورو، چې یو انسان لپاره هغه غذا کومه ښه غذا ده چې د دوی صحت شو اوسېږي او مسؤونه یې د ځینو امراضو څخه. نو قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې موږ به خپل میلمه ته ولاړ سو، لومړی به خبرونه واورو، بیا به وروسته راسو و محترم ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس.
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد ځانګړی استازی ټامس نیکلسن وای چې د واقعیتونو پر بنسټ د ملګرو ملتونو د ځانګړي ریپورټر او نور سازمانونو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت څار اوس هم خورا زیات اهمیت لري. ډېر کم ژورنالیستان او بهرني ډیپلوماتان په هغه هیواد کې حضور لري. بشري حقوق د څار ملي ادارې یا تړل شوي او یا یې خپل فعالیتونه بند کړي دي. د مهاجرینو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا UNHCR د سیمې په هیوادونو کې مېشتو افغان مهاجرینو لپاره په روان میلادي کال کې د شپږ سوه دیارلس میلیونو ډالرو مرستې خواست کړي. د ریپورت تفصیل
دغه ادارې د سه‌شنبه پر ورځ ناوخته د مارچ په 14مه په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دغه اندازه پیسو غوښتنه په ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان کې له شاوخوا 8.2 میلیونو میشتو افغان کډوالو سره د مرسته په هدف کړی ده. د ملګرو ملتونو د دغه ادارې په خبره دغه اندازه پیسې په 2014 میلادي کال کې د 2.9 میلیون کسانو لپاره غوښتل شوې چې 15.2 میلیون افغان کډوال او 2.3 میلیون نور کسان په هغه هیوادونو کې د هغوی سیمه ایز قربانه تشکیلې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس اوس مهال د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې څه باندې 8 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې څه باندې 2 میلیون یې ثبت او راجستر شوي دي. نو شابه آشنا، امریکا غاک آشنا، رادیو واشنگتن.
د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت ویلي چې له ایران سره بعد د افغانستان دوړخیزي سوداګرۍ حجم 100 میلیارد ډالر ته لوړ شي. د دغه وزارت سرپرست نور الدین عزیز له ایرانی مامورانو سره په دیاله د مذاکرات په غرض د سه شنبه په ورځ د ایران د سیستان بلوچستان ولایت ته ولاړ. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ پرون د سیشن به پورز د کپ پزریشتمه د ټیریزم د نړیوال انډیکس یا شاخص په تازه ریپورت کې افغانستان د څلورم کال لپاره په مسلسل ډول د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړي چې د ټیریزم یا ترهګرۍ په وجه ورته زیات زیان اوښته. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ چې دفتر یې په استرالیا کې دی په خپل دې کلنی ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې په 2020 میلادي کال کې د 2020 کال په مقایسه مرګانې حملې 15% کې او د مړینې او یا ټپي کېدو کچا 18% کې کم شو. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غا واشنگتن نوري. د پاکستان د پنجاب صوبې پولیسو د سه شنبه په ورځ ناوخته په لاهور کې د معذور شوي صدر اعظم او د حکومت مخالف تحریک انصاف ګل مشر عمران خان د کور مخې ته د نوموړي پر سلګونو طرفدارانو اوښکې بهونکې ګاز استعمال کړ او د بمبو په وسیله اوبه پرې وشیندلې. پولیسو کوشش کاو چې په زرې لرونکو موټرو کې د عمران خان کور ته ورننوځي. د ټیریزم او اداري فساد په تور گرفتارۍ په غرض یې دوه وارنټونه ورته ورسپاري. په عین وخت کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا ځانګړي پخواني استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د پاکستاني چارواکو لخوا به دغه هیواد د پخواني صدر اعظم عمران خان بندي کېدل موجوده بحران لا زیات ژور کړي. د خلیلزاد په وینا پاکستان دا وخت له څو خواو نه د سیاسي، اقتصادي او امنیتي بحرانونو په منځ کې ګیر شوی دی. د متحده ایالاتو د هوایی پوځ یوه بی پیلوټا ایم کیو نه ریپر ډرون الوتکه د روسیې د هوایی پوځ د یوې سو ویش ډوله جیټ الوتکې سره د ټکر کېدو په نتیجه کې په تور بحیره کې رالوېدلې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په دې اونۍ کې دوو افریقایي هیوادونو ایتوپیا او نیجر ته په سفر ځي. په واشنگتن کې د امریکا غاک د ډیپلوماټیکی چارو خبريالا سندسن وای چې بلینکن با په اډیس ابابا کې له حکومتي چارواکو سره د مذاکرات په محل د ایتوپیا په ناقراره شمالي ایالت تیګرای کې له دوو کلونو خونړي جنگ نه وروسته د هغه توافق لیک په عملي کولو فوکس وکي چې تیر کال په نومبر کې له یاغیانو سره لاسلیک کړو. په خونړیو جګړو کې 15,000 کسان وژل شوي. د استرالیا پخوانی صدر اعظم پال کیټینګ نن د چهارشنبه په ورځ په سیډنی کې په یو مطبوعاتي کانفرانس کې د وینا کولو په مهال د استرالیا، برېټانیا او د متحده ایالاتو ترمنځ د اټومي اوبتلونو د زیاتولو لپاره د همکاریو درې اړخیز تړون یا اکاس وغنده. په بیجینګ کې د چین د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې مطبوعاتي بیانیه کې د دغه تړون لاسلیک کول غندلی دي. د فرانسې جمهور رئیس امانوئل مکرون په روانه میاشت کې د مرکزی افریقا د څو هیوادونو په سفر روانېږي. ویل کېږي چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان سکال د لومړي ځل لپاره په راتلونکو انتخاباتو کې تر ټولو غټ چیلنج سره مخامخي. د روسیې د پارلمان د استازو مجلس یوه قانوني لایحه تصویب کړي چې له مخې په یوکران کې اجیرو عسکرو باندې انتقاد کوونکو ته د 15 کلونو پورې د بند سزا ورکول کېدای شي. لبلې خوا د روسیې د دولتي تلویزیون رشیا ون مشهور مبصر سرګی میخیف په روانه ونه کې ویلي چې د اوکراین جنگ یو ګډ جنگ دی، څو نسلونو پورې به جاری. ممکن چې جمهور رئیس پوتین او د کرملین نور سرکرده مشران به تر دومره وخته ژوندي نه وي چې د مسکو څرګنده کامیابي په خپل ژوندانه کې په سترګو وګوري. او د اسوسیټډ پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې د اندونیزیا حکومت په پام کې لري چې د زلزلو او په سرعت د جاوا د سمندرګي د سطحې د کیناستو له امله پای تخله جاګارتانه د بورنیو ټاپو ته انتقال کړي. د خبرونو پای
قدر من اوریدونکو بیا هم د امریکا جاغ د نن او وضعیت خبرونه ته ډیر شرق لست. قدر من اوریدونکو نن غواړو چې په خبرونه کې زموږ سره ډاکټر صلیب عبدالهادي حماس پر دې خبرې وکړي چې څنګه موږ خپل صحت ته پاملرنه وکړو او خپل ځان څنګه د ناروغي په مقابل کې وساتو، او همداسې یو انسان باید څه ډول ژوند وکړي چې د ښه صحت څښتن واوسي. نو په دې باره کې به موږ محترم ډاکټر صلیب عبدالهادي حماس چې د زړه د ناروغیو متخصص ډاکټر دی د سره خبرې وکړه. ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس، السلام علیکم، خبرونه ته ډیر شرق لست.
وعلیکم السلام. او یو ځانګړی سلام د افغانستان او د نړۍ افغانستان نن به چې تاسو سره په یو مهم بحث خبرې کوم، او هغه بحث د روغتیا ساتنه ده، او دا اخیر ډېر مهم ده چې
ډاکټر صاحب حماس بخښنه دی لږ موقعیت ته تغیر ورکړي چې اواز مو بند کیږي. داسې
اوس مې اواز سمسو
اوس مو ځخ سمسو. بله، مهرباني وکړئ.
شاپی سردار تاسو چې کوم ټریفیک ورکړی دا ډېر زیات مهم ټریفیک ده، ځکه چې کومه کوم تاسو ژوند کوو نو د ژوند کولو لپاره روغتیا ته ډېر زیات ضرورت ده. که چېرته موږ او تاسو روغ اوسو اوسي او زموږ او تاسو صحت روغ وي او د روغتیا څخه برخمن یو، نو موږ به خپل روزمره ژوند او روزمره هڅې او زموږ تاسو روزمره چې کوم سمو کارونه مو په مخ کې په وړاندې پاتې دي هغه په صحیح شکل باندې وکړو. او که چېرته موږ او تاسو ناریو او صحت مو ښه نه وي، نو موږ او تاسو د ژوند پرمختګ نه وروسته پاتې کېږو، د ژوند د مزل نه وروسته پاتې کېږو او هغه لار نه شو ته کولای چې زمونږ خپل ټارګټ یا زمونږ په وړاندې موږ حاصل کړو.
bale ډېر مننه
مهرباني.
bale ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب عبدالحادي حماس. دغه سوال دی نو چې څنګه خپل صحت ته پام لرنه وکړو، دا سوال تک او ځان څنګه د ناروغي په مقابل کې صحیح سالم وساتو. نو ډاکټر صاحب که پر دې موضوع باندې موږ وژغیږو، دا موضوع ډیره غټه موضوع ده او انسان باید څونه و پاملرنه د روغتیا ته پاملرنه وکړي چې دا ځنې خلک وایي چې دا ډیر ستونزمن کار دی، دا ډیر سخت کار دی چې موږ به خپل صحت ته توجه وکړو یا سم غذا و نخرو یا ورزش وکړو یا نور. نو پښتنه با دغه چې څنګه خپل صحت ته پام لرنه وکړو په کوم سن کې څه واخ
ډیر زیات مننه ک موږ ته ځان د ژوند پړاوونو ته وګورو، نو د ژوند بلابل پړاوونه د انسان په ژوند کې راځي. لمړی پړاو چې تقریبا تر 10 کلنې پورې ده، نو دا داسې پړاو ده چې بلکې انسان د ډیرو ناروغیو سره نه مخ کیږي، ځکه د هغوی صحت روغ وي، د هغوی امیونیټي قوي وي، د هغوی مقاومت لوړ وي. که ناروغي راهم سي په وړاندې قوي مبارزه کوي، ناروغي محو کوي او د انسان روغتیا بقا
مومي.
او که چېرته د انسان ژوند تقریبا د 30 کلنۍ نه پورته شو، نو بیا په هغه صورت کې د انسان هغه ګراف چې خپل هغه ځنې خط تللی دی نور په دوړ باندې دي، یعنې په دې معنا باندې چې نور بیا د انسان د رکود طرف ته رواني، ورو ورو د ده امیونیټي کمیږي، د ده مقاومت کمیږي، د ده د وجود هغه ځواک چې مخکې لاره هغه ورو ورو کمزورتیا باندې مخ پر ځوړ باندې دي. نو دغه مرحله هغه مرحله ده چې په دغه مرحله کې انسان باید خپل صحت ته ډېر زیات پام وکړي. د دې لږ دی غوړي هم د ډېرو غټو زیانونو سبب کیږي، د دې لږ دی غوړي هم د دغه مشکلاتو سبب ګرځي چې بیا هغه نشي کولای چې مثلا د دې ته جبران کړي.
هغه څه ډول بیا غوړي ده، هغه څه ډول بیا غوړي ده.
نو بیا غوړي دا ده چې زه یو مثال دا وړاندې کوم چې کچته یو انسان دغه د تقریبا 30 کلنۍ نه وروسته یو انسان د وینې غوړ ولري، یعنی د وینې غوړ هغه یو بدمرغه حالات دي چې انسان په اړون باندې د دې پوجت کې د دې غټي نښانې چې انسان یې پوښي د غټي نښانې نه ول انسان نه پوهیږي چې ما د وینې غوړ ولري. خو که چېرته د اصول داري چې یو انسان باید تقریبا هر شپږ میاشتې که ته دي عمر ته څلوېښت کلن نه پورته کېږي، باید هر شپږ میاشتې بعد د خپل وینې غوړ وګوري، د خپل وینې د غوړو نه باید آګاه شي. که چېرته آګاه نه شي او ځان پوه نه کړي چې زما د وینې غوړ نورمال حالت نه لوړ دي او که نه دي، نو که چېرته به آګاه نه شي او د دې د وینې غوړ لوړ وي، نو په دغه صورت کې د دې او د ټول وجود پرګونو باندې دغه وجود پرګونو باندې د غوړ چلول دي مستقیمه نه هیڅ کی یو دی غوی هغه الاستیسیټي یا الاستیکیت یا هغه د لکربل پتی باندې چې هغه په اسانی باندې خلاصي کې باندې کې د یو خاصه چې دا په نورمال ډول باندې لري دغه اتجایت کوي، یعنی په دې معنی چې د رګونو دیوالونه سختې دي او همدارنګه د رګونو په دیوالونو باندې دا غوړ کېږي، یو په مجموع کې رګونه ټول وجود سره سختې دي او ورو ورو د زړه رګونه د دې کوم رګونه چې دي د زړه عضلات ته چې وینه ولېږي د کرونري آرټري وایي یا کلیری شریانونه وایي په دغه باندې دغه غوړ کېږي. دا غوړ چې کېږي ورو ورو د وخت په تیریدلو باندې
دغه دغه رګونه تنګي چې کله رګونه تنګ شو رګونه تنګواله دې خط رسیدي چې لکنګ د نور وجود عضلات د وینې چلښت اکسیجن او غذایی توکو ته ضرورت لري. دغه دغلا عضله هم غذایی توکو ته اکسیجن ته او وینې ته ضرورت لري. نو دلته رګونه تنګیږي د زړه عضلې ته په کافي اندازه باندې اکسیجن نه رسېږي. نو کله چې په کافي اندازه د زړه عضلې ته اکسیجن ونه رسېږي د زړه عضله یعنی زړه درد پیلوي. یا معنا دا چې په سینه کې درد پیدا کیږي او بل اخره د ډیره پر زمينه برابرۍ چې انسان د زړه حملې باندې اختص یا د زړه حمله په دی باندې راځي یا هیټ اٹیک په دی باندې راځي او هیټ اٹیک هغه حمله ده چې زیاتره وختونه کې حتی ډاکټر ته د موکې نه ورکوي چې مثلا انسان سره کومه کوتي ممکن په یو د کې چې بدرې د کو کې حتی په پنځو د کو کې انسان لمنځ دی شي او یا ممکن تر وختونه ورسیږي حالت په جل یا بیرانی خونه کې لمنځ لاړ شي او یا ممکن دا سړي چې په چټه د غرګونه ډیر نوی تنګ شي یا مکمل نه بنس بیا مهم ماین اخري چې کرونری اخري دا نه بنس نو ممکن بیا ډاکټر ته موخه پیدا شي چې د سره کومکو کې او د غرګونو په خلاصوالو د ورګانې ورکه او بل اخر د دې مرګونی حالات نه وژغوري دا دی یو هغه دی روان دی چې کچته وصل د مګا دی وین ول سیری او د وینې غول مونږه پروا وساتو نو دا نو نو بل اخر مونږه په یو مرکونی ناروغي باندې اخته.
bale 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 نو ډاکټر صاحب bale مهرباني ها
ها چې ته مونږه دغه دی پروايي مثلا مثلا دغه دی پروايي ولکو هر شپږ میاشتې بعد یا یو کال بعد خپل د وینې غول وګورو د خپل وینې د غول ناګاسو چې ته د مونږه د وینې غول لوړ دی نو دغه دغه دی پارا مثلا تاریخ وکړو دغه
ډاکټر صاحب اتمن اوس وا یو
مرګونی ناروغي نه
غواړم. bale bale ډاکټر صاحب دا سه هم دا اوس ز فکر کوم چې اوریدونکو ته دا سوال هم پیدا کیږي چې آیا یوازې د غړو استعمال هغه د وینو یعنی غړ د غړو لوړوالی دا یوازې چې وزارت و تکلیف ته اوان رسوي او کنور هم دغه سه مواد ست غذایی مواد ست چې هغه د زړه و ناروغي ته یا د زړه و رګوت ته چې رسوي توان رسوي. نو یو انسان باید ژوند څه ډول وکړي چې بیا هم په دا ډول ناروغي باندې اخته نه شي. اکثر لوړ فشار لري، اکثر شکر لري، نو یوازې غړې دي چې هغه باید انسان د دې څخه پرهیز وکړي او کنور غذایی مواد امسته.
شاپه سردار یوازې ما یو مثال یم.
bale bale bale
چې څنګه اوس مثلا ما دا څه ویل چې چیرته انسان ژوند تقریبا تلویر کې تیز
سره bale bale څه خبره ده
کولونه پورته کیږي.
bale
دوی د هر شپږ لاس خپل کې کاپو کی چې کاپ لکه مثلا دوی د خپل شکر حد وګوري چې زه په شکر باندې نه یم اخته شوی. دوی د فشار په فشار دوی د وګوري چې زما فشار خو نورمال حالت نه نه دلور. نو دې دا گاوه چې یو مثلا یو انسان فشار لري دا مکه چیرته دې فشار هم د سیور اروغې د دې ته سایلن کیلر وایي یا خاموش وژن کوي. یعنی د دې فشار دا چې ناراض دي انسان نه پويږي چې ما فشار لول نه انسان نه پويږي چې مثلا یني د څه خاص اراض نه ورکی د وینې فشار چې مثلا هغه ناروغ ته پوښتنه کوي چې ما د وینې فشار لول ده. یو انسان ممکن لاس کاله فشار ولري د فشار لول فشار ولري او د خپل فشار نه اګه نه وي. نو که چېرته د پناتاتي ډول د بل ناروغي له کبله ډاکټر ته ورشي ډاکټر چې فشار وګوري د فشار لول وي.
bale
نو که چېرته په نورمال ډول باندې یو تل تل یو کلو نه پوهه کا څو شپږ میاشتې بعد هر یو کال بعد د ډاکټر تلاش کی او که جوړ نه ورته وایي چې ما فشار یو دلو ګوره نو د خپل فشار نه باید ځان آگاه کی. که چېرته یو کس مثلا د فشار نه خبر نه وي او فشار په دغه کې په دوامدار ډول باندې لول پاتې شي او د فشار کنټرول نه کی دغه خپل ذات کې د دې مرګونی ناروغي رامنځته کی. د دې مثالونه د یادوم لکه اوس مثلا چې په دوامدار ډول باندې فشار پاتې شي لول پاتې شي هغه د زړه چپ طرف غټي یا چپ ګټي یا لیفټ وینټیکل چې ورته وایي دا غټي. نو کله چې چپ بوته غټ سه بل اخره هکسل رامنځته کی دي زاده مې څنګه مثلا چې په فشار لوړ وي انسان پر اګانه ممکن د سر کې واړه واړه رګونه دي د ویښتانو په اندازه باندې دغه رګونه شکوي. نو کله چې وشکوي دې ته سیریه رامنځته کوي، سریبرل واسکولر اکسیډنټ ورته وایي، یا په عام اصطلاح کې خلک فلج ورته وایي. که نه ورته وایي چې پلانکی فلج شو، یا پلانکی ګزر ووایي، یا پلانکی مثلا د کار نه کوي، یا مثلا یو نیم طرف کار نه کوي. دې وجه دا ده چې د فشار لوړ شوی په سر کې والو والو رګونه دې داش کولی وي، او د ته سیریه پیدا شوی سریبرل واسکولر اکسیډنټ. نو دا یو وړه بې پروايي ده چې مثلا فشار نه ده خبر، دغه فشار لوړ ده او د فشار نه ده کنټرول کړی، نو ممکن ده یا دغه په چپ طرف ادمي کیټای باندې اخته شي، دغه په چپ طرف هایپرټروفي باندې اخته شي، او یا ممکن په سیریه باندې اخته شي چې په هغه پل جوړ کړي، او یا ممکن دې ګردی له منځه لاړ شي، ګردی خرابې شي، ځکه لوړ فشار د ګردو فعالیت ورور خرابې هلته د ګردو د ګردو فلټریشن چې دا هغه مثلا وینه صفاکي هغه د صفائی پروګرام کې تغییر راځي، بدلون راځي، خرابوالی راځي، ممکن ګردی خرابې شي. مثلا زیاتره خلک چې دوی وینې لوړ فشار لري ممکن د سترګو شاته ادره ګونه وشکېږي، ډېرې ړندوالي باید وګرځي. خو دغه بله هغه عادي بې توجهي ده چې چېرته اوس موږ د خپل فشار نه خبر نه شو، موږ په شپږ عمر میاشتو کې یو کال ډاکټر ته د فشار دپاره ونه شو، ممکن په دغسې مرګونو ناروغۍ باندې موږ اخته.
ډېره لا ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس ستاسو د معلوماتو څخه. محترم ډاکټر صاحب، نو څه باید وکړو چې په دغسې ناروغیو باندې اخته نه سو؟ یعنی څه ډول سمه غذا یا مناسب خواړه د یو انسان دپاره لازم دي چې مخکې له مخکې په داول ناروغي لکه د زړه ناروغي یا فرزند فشار لوړوالی یا نور چې استاد دا امراض یاد کړل، نو مناسب غذا مخکې له مخکې یا څه باید وخورو چې په دې ناروغي باندې اخته نه سو؟
شاپین سردار، زه مخکې له دې نه چې دا غیتا سوال دراسم.
بله مهرباني.
یو څه د نورې ناروغي هم ستا اصول دا دي چې څنګه یو څه پالي چې دوی روغ صحت ولري. نو د دې عمر بیا هم تکرار نه وایي چې د عمر له څلوېښتو کلونو پورته چې دی هر شپږ میاشتې بعد، که شهر شپږ میاشتې بعد نه، هر یو کال بعد دی خپل چیکاپ وکړي.
بعض شرایط نه ډاکټر صاحب، بعض وخت زموږ و هیوادوالو ته شرایط نه مساعد چې دوی ولاړ سي هر شپږ میاشتې بعد دوی چیکاپ وکړي، په لیرو پرتو سیمو کې یا فرزند داسې یو حالت کې چې ډاکټر ته نه سي رسېدلی، دغه څه خلکو ته څه توصیه کوي چې بې له دې څخه چې دوی چیکاپ وکړي؟ بله مهرباني.
دغه خلک دا مختلفات کې ډېر مهم سوال ده. اوس زیاتره خلک اوس د افغانستان خلکو ډېر جهت فکر خوراکونه دي، زیاتره د غوښو ډېر شوقیان دي، دوی زیاتره غوښې خوري، او غوښه هم زیاتره د شپې په محل باندې خوري.
بله.
نو د شپې په محل باندې د غوښې خوراک یا په ځانګړي ډول د غټ مال د غوښې خوراک دا ډېر زیانمن ده. یا مثلا زیاتره خلک اوس وړي دومره زیات خوري چې مطلب په غوړو کې دي ډوډۍ ماتوي او دي.
بله رښتیا هم دغه څه دي.
او دې فکر کوي چې دا وړي اوتره کې دا وړي ماته مطلب ډیر راځي. دا چې د سینې د دې پر راځي اړیا کاله یا شپې کاله یا پندوس کاله ده او یا مثلا ډیر ځای داسې کسان دي چې دوی یو ځل خو مالګه په کتخ کې اچول کېږي، همدارنګه مال په مالګه په وچه ډوډۍ باندې ډوډۍ کې اچول کېږي، په دې باندې هم دوی بسنه نه کوي، دوی په دسترخوان باندې اضافي مالګه.
بله بله.
د خوراک وخت کې دغه اضافي مالګه هم په دې هغه باندې اچوي په ترکاري باندې، دا هم دوی خوري. نو دغه ټول هغه څه دي چې مثلا که څوک دوامداره ډول باندې مالګه
پراتون کې کې د فشار په ناروغي باندې اخته. بله ډاکټر صاحب بخښي، بیا مو هم اواز لږ لیرې سو، که بیا هم هغه په خواني موقعیت ځان ورسوي شبي چې اواز وسوم. ډاکټر صاحب
اوس ما اواز څنګه ده؟
اوس مو اواز بيخي اواز صافت بيخي مهرباني.
نو یو شمیر خلک چې په اطرافو کې اوسېږي دوی ډاکټر ته مصرف رسۍ هم نه لري. نو یو ته په کار ده چې دوی ډېر زیات غوړ خوراک نه استفاده وکړي.
بله.
زیاتره دا کورنۍ غوړي چې دي دا ډېر زیاته انرژي لري، ډېر غټ ځواک لري، ډېر غټ پر انرجی توکی دی نو زیاتره دوی مثلا د کورونې غړو نه استفاده کوي یو دی د کورونې غړو نه زیاته استفاده ونه کی همدارنګ دوی دی زیاتې مالګې نه استفاده ونه کی او دومره تر ټولو مهمه خبر دا ده چې دغه خلک ته چې مثلا دوی ډیر خوراک کوي یا مثلا خورګي کوي خوراک تمرین ارزش ورکی چدې خوراک نه کزا کی همدغه چې دوی تمرین او دوی ورزش نه کزا کی نو تمرین د لکه څنګه چې وایي چې تمرین د روغ صحت لامل ده دا یو هغه وخت دی چې دا تطابق ثابت کړی دی دغه تجربه ثابت او دغه د دې وخت چې ته موږ روزمره ورزش وکړو لا کله نیم ساعت ته دیو تاسو ته شوکو نو د مو پوجې کې کچې تا غوړ پورته وی غوړ سوځي او هغه په انرژي باندې به نه حالات ترسي همدارنګ کچې ته اوس موږ په وزن زیات وی چې وزن هم د بلادیلو نه د سبب ګرځي د ډیره
او باز خلکو ته ډاکټر صاحب او باز خلکو ته د روغتیا ساتنه یا دغه پرهیز چې موږ تاسو پرهیز بولو چې باید د داشا څخه ډیر غوړی ونخوري ډیر مالګه ونخوري ډیر بورا ونخوري فرزانه لکه تاسو چې وایې لسمه سي غذا وخوري سپورت وکي بعض خلک ودغه دغه کار ډیر سخت ورته معلومیږي هغه نسی کولای دا د څنګه وکي دی د خپل ځان ته څنګه وایي چې باید زدا ورزش وکم بیا ما ته ګټه کوي اکثره خلک ډیر تمبلانی نسی کولای دا
واکن دا د کیسوال دا او دا زیاتره خلکو ته چې زما کلینیک ته راځي نو زه چې کله ورته وایم چې دا وزن دی زیاته تل ورزش وکم ته د ډاکټر څخه ورزش دی مال لاس نه کیږي ما ته د شي دوا راکې چې زما وزن تکم شي او زیاتره خلک دغه لکیسه خو زه دې ته وایم چې کچې ته تاسو ته زه دوا درکم په یوز دی پلان تر دې چې تاسو وزن مخ خو هغه نورم جانبي عوارض لري
بل
اخیز لري چې هغه نورو برخو باندې ناګوار او ناسم تاثیرات لري نو که چې تاسو غواړئ چې چاتمن تاسو توانه مو نه شي نو یو پرهیز وکړئ چې تاسو وزن کم شي د تاسو مثلا که فشار کې هم راکم شي که تاسو په ډیپریشن باندې اخته وي د ډیپریشن سره مو راټیټه شي او دا خبره ده چې تاسو وځئ شو کې او ورته څه څه شي چې کوم پای چې ریټا کې څه ښکاري او دا چې کې پیټه دا د کار نه سره کې ګم را پلي سره چې دا د کومې ادولې چې تاسو ژوند ته چې زبر وروره د پارا یا یو ساده پارا بلوم راکوه نو دا دا
بیره مننه محترم ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس دا چې زموږ خبرونه د مخبر ختمه دوه او دا مسله پر دې باندې به ډیر بحث کیږي چې باید خبرې وسی او دا ډیره مهمه موضوع ده چې انسان څنګه باید خپل روغتیا ته پاملرنه وکړي او خپل ځان روغ وساتي نو ساس څخه ډیره مننه بیا په نورو خبرونه کې هم پر دې مسایلو باندې خبرې وکړو چې روغتیا څونه مهمه ده وایي نو کورمودان ډیر مننه تاسو څخه محترم ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس قدر منوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده لږ وروسته به د روایت امروز خبرونه پیل شي چې زموږ همکارا رویا زمانی وایي تاسو کورونه تاسو ټول څه مننه چې د خبرونه مو وایي